په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې یو ساعت کې موزه فریبا ظاهر قربانی او تاسو به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو تازه خبرونو او راپورونو خبر سي. په افغانستان کې د بروکسل د غونډې پر چمتووالي سربیره نور کورنۍ موضوعات هم لرو او دراز به په یو راپور کې واوري چې هغه کس چې پرون په جرمني کې د یو اورګاډي پر مسافرینو برید وکړ افغان نه بلکې ویل کېږي چې د پاکستان وګړی دی. په همدې خبرونه کې د جزئیاتو د اورېدو لپاره را سره پاتاسې. لومړی به خبرونو تورسو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل ویلي چې د هیواد یوې ځانګړي محکمې د خیانت په تور د مشرف د بانکي حسابونو کنګل کولو پریکړه کړې ده. او د بیلاروس یو وتلی خبریال پاول شرمت په خپل موټر کې د ځای پر ځای سوی بم چاودنه کې وژل شوی دی. دا به وروسته ووري. د مخ به تر دې د مخ به د افغانستان اړوند خبرونه له حدیث پرتست خواورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د خبرنو سره ټکی. جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره یې له بېلابېلو لورو سره سلا مشورې پیل کړې دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل کانفرانس به د ملي وحدت حکومت د اقتصادي ودې له اجنډا څخه د ملاتړ لپاره یو ښه فرصت وي. او د افغان حکومت اجرایي رئیس له طالبانو افراطګرایۍ په سره د مبارزې په برخه کې د دیني عالمانو رول مهم بولي. د خبرونو تفصیل. جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره یې له بېلابېلو لورو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د ولسمشر د ویاند یو مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې حکومت به ډېر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره مناسب حل لاره ومومي.
اوس چې فرمان رد شو حکومت په دې برخه کې په سلا مشورو لګیا دی او ژر به خپلې نورې برنامې اعلان کړي.
د ارګوانی له هغې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د سلا مشورو د پیل خبره کوي چې تېره ورځ ناوخته د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان رد کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل کانفرانس به د ملي وحدت حکومت د اقتصادي ودې له اجنډا څخه د ملاتړ لپاره یو ښه فرصت وي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په کابل کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د بروکسل د غونډې په څنډه کې به د سیمه ییز اقتصادي پیاوړتیا په هدف هم ناسته وشي.
موږ په لوړه کچه د بروکسل او د بروکسل په څنډه کې په جوړېدونکو غونډو کې ستاسو فعاله ونډې اخیستنې ته سترګې په لاره یو.
د بروکسل غونډه به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې جوړه شي او تر ډیره به په دغه ناسته کې له افغانستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او مالي مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس له طالبانو افراطګرایۍ سره د مبارزې او په ورته وخت کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دیني عالمانو رول مهم بولي. د اجرایي ریاست له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې عبدالله د علماو شورا له ځینو غړو سره تېره ورځ د کتنې پر مهال تاکید وکړ چې دیني علما باید د حکومت پر ضد د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په اعلامیه کې د عبدالله له قوله ویل شوي چې د افغانستان دښمنان غواړي په افغانانو کې د قوم، ژبې، مذهب په نوم نفاق رامنځته کړي، خو دیني عالمان باید د دا ډول توطیو مخه ونیسي. د سرچینې د معلوماتو پر اساس د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف په دغه کتنه کې ژمنه وکړه چې دیني عالمان له خپل حکومت هر اړخیز ملاتړ ته آماده دي. او وروستی خبر په غزنی کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډ پوځي برید کې د حمزه په نوم د طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. د کورنیو چارو له وزارت په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې حمزه او ملګرو یې پرون د قرهباغ ولسوالۍ په بوکلي سیمه کې د پولیسو پر پوسته برید وکړ، خو په ځوابي ډزو کې حمزه ووژل شو. د اعلامیې له مخې د ملي اردو او ملي پولیسو په ځوابي برید کې اووه نور وسلوال هم ټپیان شوي، خو پولیسو ته مرژوبله نه ده اوښتي. بهرني خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل ویلي چې د هیواد یوې ځانګړې محکمې د خیانت په تور د مشرف د بانکي حسابونو کنګل کولو او د شتمنیو ضبطولو پریکړه کړې ده. د دغې محکمې قاضي مظهر عالم میاخیل وروسته له هغه دا حکم وکړ چې مشرف محکمې ته حاضر نسو. دی په مارچ میاشت کې د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی و. وروسته محکمه پای ته ورسېده او ویل چې مشرف ته د ده په غیاب سزا نسي اورولی. پر مشرف ګڼ شمېر قضیه ثبت دي چې پکښې د خیانت او همداراز په 2001 کال کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بھټو د وژلو تورونه دي. مشرف په 1999 کال کې نواز شریف د کودتا له لارې له واکه لرې کړ. په 2008 کال کې د جلاوطنه سو او په 2013 کال کې بیرته پاکستان ته ولاړ. هلته ورباندې د سفر بندیز ولګېد، خو وروسته د درملنې لپاره ورته له هېواده د وتلو اجازه ورکړل سوه. د امریکا جمهور غوښتونکي ګوند په رسمي توګه میلیاردر ډونالد ترامپ په دې هېواد کې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل کاندید په توګه ونوموه. تمه کېږي چې ډونالد ترامپ نن په خپله وینا کې په رسمي توګه دا کاندیدي ومني. امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز او د مکسیکویي کډوالو د مخنیوي لپاره د دیوال جوړولو غوښتنې او همدارنګه د ښځو په اړه د ترامپ تبصرې آن خپله د یو شمېر لوړپوړو جمهوري غوښتونکو لخوا هم سپکوونکي او تفرقه اچوونکي بلل سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد په نیس ښار کې د لارې په پیښه کې له 4 څخه 8 وژل شوي بهرنیان وو. د جولای په 14 په نیس کې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال یوه لارۍ د خلکو پر ګڼه ګوڼه په سرعت سره ورغله او ګڼ شمېر یې مړه او ټپیان کړل. د وزارت په وینا د پیښې قربانیان له 19 هیوادونو څخه ورغلي وو. په دغو هیوادونو کې د الجزایر، جرمني، ارمنستان، بلجیم، برازیل، استونیا، امریکا، ګرجستان، ایتالیا، قزاقستان، مداګاسکر، مراکش، پولند، رومانیا، سویس، تونس، ترکیه او اوکراین نومونه شامل دي. وزارت ویلي چې د ټپیانو فهرست نه دی بشپړ سوی، خو کله چې دوی ټول وشمیري د اغیزمنو سوي هیوادونو شمیر 9 رسیږي. په دغه پیښه کې ګڼ شمېر اغیزمن سول او د 19 کسانو حالت ډیر جدي ښودل سوی دی. د سربیا پولیسو پرون د 8 پناه غوښتونکو د قاچاق په تور 6 کسان نیولی دي. پولیس وایي د بلغاریا له سرحد سره نږدې یې په 2 جلا ځایونو کې پناه غوښتونکي وموندل چې 30 یې له افغانستان او پاکستان څخه ورغلي. د پولیسو په وینا دغه کسان په یوه وین موټر کې پټ روان وو. 40 نور کسان چې د سوریې دي په بلغاریا کې په داسې حال کې نیول سوي چې غوښتل یې په غیر قانوني توګه تر پله واوړي. دا په داسې حال کې ده چې بلغاریا اعلان کړی و چې 45 پناه غوښتونکي نیولي چې غوښتل یې سربیا ته واوړي. په دغو نیول سوو کې 10 افغانان، 12 پاکستانی او 2 ایرانیان دي. سربیا هڅه کوي چې د پناه غوښتونکو د سیل مخه ونیسي. په دغو هڅو کې د پولیسو او پوځیانو ټیمونه جوړول شامل دي چې له بلغاریا او مقدونیا سره پر پوله څار کوي. او د بلاروس یو وتلی خبریال پاول شرمت خپل موټر چلاوه چې پکښې 14 وسو او دی پکښې وژل سو. پیښه نن سوې ده. 44 کلن شرمت خپل دفتر ته روان و چې دا پیښه وسوه. د اوکراین لوی څارنوال وایي د شرمت مړینه قتل دی او شواهد داسې ښیي چې د چاودېدونکو موادو په واسطه دا کار سوی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د امنیت ته حکم کړی چې دا جنایت ژر تر ژره وپلټي او مجرمین باید مجازات سي. شرمت د بلاروس و، خو له 50 کلونو راهیسې یې په کیف کې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. شرمت همداراز د روسیې او بلاروس په رسنیو کې هم کار کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي د دغه خبرونو تفصيل او نور خبري او تحليلي موضوعات زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ په تمود ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او استازو سره د بروکسل کنفرانس د حاشیوي غونډې پر چمتووالو خبرې وکړې. یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا کسان پر خلکو بیلابیل ظلمونه کوي. د دې پایلې به څه وي؟
همین ظلم استبداد خودش مردم رو مجبور میسازد یا دایی شوه یا طالب شوه.
د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو نن د پاکستان پر ضد د افغان حکومت د هر اقدام او هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ.
موږ د افغانستان دینی علما، قومي مشران، بزګر، دیکان، تجار، نور ټول د خپل اسلامي منتخب مشروع دولت لاتړي یو لاتړي یو لاتړي به یو.
د بهم واری چې د جرمني ځینې چارواکي او خبری رسنۍ وایي هغه ځوان چې 13 ورځې په هغه وخت کې د اورګاډي پر مسافرو د چړو برید وکړ افغان نه بلکې کېدای شي د پاکستان وګړی وي. آیا د افغانستان د جزا په قانون کې د مزنون کس حقونه تعریف سوي دي؟
به د شک او د افغانستان د جزایی ایجاد د قانون د اوم مادی سره سم د شل نزیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
په دې اړه د بشري حقونو د کمیسیون تفصیلي ځوابونه به د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې واوري او دغه راز د مخکښو شو د اونیز پروګرام هم لرو تر پای را سره پاتې شئ. سمجاغله ازادي رادیو ری دوستانو ورزو د خبرونه لمړنی راپورت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو لای شمیر سفیرانو او استادو سره د بروکسل کانفرنس ته حاشوي غونډه پر چمتووالو خبرې وکړه. افغان حکومت او اروپای ټولنه به د بروکسل د جوړیدونکو کانفرنس په څنډه کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د شوزو د پیاوړتیا لپاره دوه نورې ناستې ولري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چاشمه پورز خبريالانو ته ویل چې له گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو به رسمن وړی چې په دغو ناستو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد همایون قیومی وایي چې د دغو ناستو د جوړېدو هدف دا دی چې د سیمې هیوادونو په اقتصادي برخو کې لا ډېرو همکاریو ته وهڅول سي. قسیم سلمال په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د بهرنی چار وزارت وای د بروکسل کانفرنس به د ملي وحدت حکومت د اقتصادي ودی له اجنډا څخه د ملاتړ لپاره یو ښه فرصت وي. صلاح الدین ربانی د چهارشنبه پر ورځ د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د بروکسل د غونډې په څنډه کې له دوه جوړیدونکو ناستو څخه یوه به د سیمه ایز اقتصادي پیاوړتیا په هدف وي. ښاغلی ربانی د دغه ناستې په اړه ویل:
د
وی د دیناسي هدف په داوی چې سیمه ایز همکاري لاسته راوړي ترڅو سیاسي همکاري د اقتصادي ستونزو د پیژندنې او د سیمه ایز اقتصادي پروژو د معرفي کولو لپاره د سیمه هیوادونو په لوړه کچه داخل شي. شغلی ربانی همدارنګ ویل چې د بروکسل د غونډې ترڅنګ به یو بل ناسته هم د شذو د پیاوړتیا په هدف جوړ شي. د بروکسل نړیوال کانفرنس د رواني اکتوبر په 14 او 15 نیټه له افغانستان سره د اقتصادي همکاري په هدف د بلجیم په مرکز کې جوړیږي. په دغه غونډه کې به د همدارنګ په ځینو برخو لکه انتخاباتي اصلاحاتو، اداري فساد سره مبارزه، بشري حقوقو نور برخو کې د افغان حکومت پر لاسته راوړنو او پلانونو بحث وشي. دا په داسال کې د چې د رواني جولای میاشتې په 8 او 9 نیټه هم پولند له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. افغان حکومت وتوانې دی په دغه غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې په هدف د نړیوالو شاوخوا 40 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد همایون قیمی وایي د ملي وحدت حکومت پر سیمه ایزو اقتصادي همکاریو تاکید کوي او دا د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ په ګټه بولي. ښاغلی قیمی د بروکسل د حاشوي ناستو د جوړېدو هدف دا ډول بیان کړ:
And the idea is that how we can bring all of these ideas together.
دوی موږ غواړو په دې سره د ترانزیت سوداګرۍ پانګیا چونې او د سنور برخو کې د گاونډیو او د سیمه ایزو هیوادونو نظر راخپل کړو. اروپای ټولنه سره لدی چې په افغانستان کې یو شمیر لاسته راوړنې مهمې بولي، خو وایي چې لا هم د هیواد دوامداره بهرنۍ مرستو ته اړ دی. دغه ټولنه همدارنګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالو مرستو په وړاندې په دغه هیواد کې له فساد سره جدي مبارزه او په حکومت کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. محمد قسیم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
د بروکسل غونډې ته مو د افغان حکومت چمتووالو په اړه راپور واورید. اوس په ورسو ده چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي تمه یې درلوده چې ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیف فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد سوی دوی به هم ژر خپل تصمیم اعلان کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویند شاه حسین مرتضوي وروسته لاغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د ملي شورا ګډ کمیسیون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون یې غړي نجیبه حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد فرمان په اړه د دواړو جرګو استازیو اختلاف درلود او بالاخره یې رد کړ. سفی الله استانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنینی فرمان لره درسته دوی پریکړه کړې چې ژر په دې اړه خپل راتلونکي پلانونه اعلان کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل حکومت تمه درلوده چې ملي شورا د فرمان تصویب کړي، خو هغوی برعکس رد کړ. ښاغلی مرتضوي یاد نه کړ چې څه به کوي، خو همدومره یې وویل چې حکومت ډېر ژر خپل پریکړه له خلکو سره شریکوي.
حکومت انتظار داشت که فرمان تقنینی سوی شورای ملی
دی وی حکومت تمه درلوده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي څو د انتخاباتو پروسه نور هم چټکه شي. اوس چې دا فرمان رد شوی حکومت نظریات ټولوي او په دې اړه خپله پریکړه اعلانوي. جمهوری ریاست په داسې حال کې دا غبرګون وښود چې د ملي شورا یو ګډ کمیسیون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ او بیرته یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. تر دې مخکې اجرایه ریاست هم ویلي چې که د ولسمشر تقنینی فرمان رد شي دوی د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او د اصلاحاتو راوستلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د ملي شورا لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د بحث د ګډ کمیسیون یوې غړې او د مشرانو جرګې نایب منشي نجیبې حسیني ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د غړیو اختلاف د دې لامل شو چې دا فرمان راتشي.
بخاطر قانون تشکیل و صلاحیت های
انتخابات کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دندو واکونو او جوړښت قانون پاره پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د ګډ هیئت غونډه وشوه. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او موږ یې تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نه شو مصاحبه رد شوه. د ملي شورا دغه ګډ کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ چې جمهور رئیس په خپله په یوه وینا کې له دغه کمیسیون وغوښتل چې د اوړي تر رخصتیو مخکې د باید ملي شورا دغه فرمان تصویب کړي. حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د میزان په 23مه ترسره کوي، هغه نېټه چې ډیرو بنسټونو یې پکې د انتخاباتو ترسره کېدو خبره ناممکنه بللې ده. خو د انتخاباتي چارو ماهرین د اساسي قانون د 109 مادې په اساس د ملي شورا د وروستي تقنیني کال پر مهال د شورا ته د انتخاباتي قوانینو لیږل د قانون په خلاف بولي. د ډیموکراسۍ د څار بنسټ رئیس زکریا بارکزي ازادي راډیو ته وویل حکومت باید ژر تر ژره د خلکو او نړیوالې ټولنې له هیلو سره سم د انتخاباتي کمیسیونونو غوره وی کمیته جوړ کړی او د اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی. صفی الله ستنګزه ازادي رادیو کابل.
دوستانو بیا هم پر همدې موضوع پاتې شو. د کابل چاپ یو شمېر رسنیو همدې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د ملي شورا پر غبرګون ځینې تبصری کړې دي چې تفصیل به له اسد لالو دین څخه اورو.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ملي شورا د ګډ کمیټې لخوا د ولسمشر د فرمان ردولو او په پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر فرمان د بهرنیو فشارونو له امله رات شو او که د دې لپاره چې وکیلان پر خپلو څوکیو پاتې شي. په سر مقاله کې راغلي د ملي شورا ګډ کمیټې ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ چې وایي ولسمشر او اجرایي رئیس غواړي د انتخاباتو کمشنران انتصابي کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي ستونزه هغه وخت پیل شوه چې ولسمشر د شپږم کال لپاره د ولسي جرګې د کار دوام تایید کړ او د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره نشول. د ورځپاڼې په باور حکومت باید سر له اوسه په نورو قانوني لارو چارو غور وکړي څو کم تر کمه راتلونکي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړای شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ، خو اوس به بیا دغه فرمان د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او که چیرې 2/3 برخې وکیلان مثبت رایه ورکړي تایید کنه رد بشي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر تېره شپه یو شمېر وکیلان د پلو خوړلو لپاره ارګ ته غوښتي وو، خو د سر مقالې د لیکوال په باور معلومه نه ده چې دا پلو خوړل به د فرمان د تایید لامل شي او کنه. د ورسپانې په باور د ولسی جرګې د کار موده په خوا بشپړه شوه او ولسمشر نه باید دغه جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو قانون لیږلی وای. اطلاعات روز ورسپانې بیا په سر مقاله کې لیکلي چې چیرې د ولسی جرګې عمومي غونډه بیا هم د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان رد کړي نو وکیلان د اوړي رخصتیو ته ځي او یو مهم موضوع چې هغه د انتخاباتو اصلاح ده له نامعلوم حالت سره مخ کیږي. په سر مقاله کې راغلي که فرمان بیا هم رد شي نو حکومت یو لاره مختلري او هغه دا ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورسپانې که څه هم دغه سیاسي لارې چارې نه دي واضح کړي، خو د سر مقالې لیکوال ویلي وکیلان باید دا فکر وکړي چې له رخصتیو مخکې د یوې مهمې موضوع چې همدغه د انتخاباتو اصلاح ده برخلیک معلوم کړي. ویسا ورسپانې بیا په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د پاکستان پولیس افغان کډوال زوروي، نیسي او سپکې سپورې ورته وایي. په سر مقاله کې راغلي د تورخم له ستونزې وروسته تر اوسه 8000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي او د هغه هیواد پولیس د کډوالۍ د کارت پروا نه ساتي او پاسپورت لرونکي مسافر هم زوروي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. ورزو د هلمند ولایت د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان پر ضد افغان حکومت ته هر ډول اقدام او هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. په هغه غونډه کې چې نن د سرحدونو او قبایلو چارو د ریاست لخوا جوړه سوې وه، د ملي وحدت حکومت د هغه هڅو چې غواړي د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته بربنډ کړي ملاتړ اعلان کړ. محمد الیاس دایی په دې اړه نور څه زیات راکوي.
د هلمند د قومونو او قبایلو چارو د ریاست په نوښت په دې جوړه شوې غونډه کې اکثر ویناوالو د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد خبرې وکړې او د هغه همسایګي د ناصر په څیر دانه یاد کړه او د حکومت د هغه چستاینه وکړه چې غواړي د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته بربنډ کړي. قومي مشر عبدالله خان معصومي د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د هغه غړو کړنې وستایلې چې څه موده مخکې پاکستان ته د سفر پر مهال له هغه حکومت د حقانی او نورو افراطي ډلو په ضد د کلکو اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د مجلس مشهور غړي جان مکن او د هغه نورو ملګرو د روانې میلادي میاشتې په درېیمه نېټه د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه لیدنه وکړه او د هغه عملیاتو بهیر له نظره تیر کړ چې د پاکستان پوځ یې د څه مودې راهیسې د پاکستاني طالبانو په ضد په شمالي وزیرستان کې پر مخ وړي. د هلمند قومي مشر عبدالله خان وویل که افغان حکومت د پاکستان د ناوړه کړنو په ضد په نړیواله ټولنه کې خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي، خلک به د دې کار پوره ملاتړ وکړي.
ملي امنیتي ځواکونه زموږ ورونه دي، زموږ اولادونه دي، د دې جامعې د پت او عزت ساتونکي دي. موږ د امریکا د کانګرس د غړو له هغو بیاناتو بشپړ ملاتړ کوو کوم چې د پاکستان اصلي څیره یې نړیوالو ته بربنډ کړه او د افغان ولس د هغو ادعاو ته رښتینې بڼه ورکړه چې په تیرو لسیزو کې ترې سپارښتنه کوله.
قومي مشرانو او ګڼو دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړ او هغه د افغانستان رښتینی ساتونکي وبلل. دیني عالم مولوي مهردل پاکستان په خطاب کې وویل فتوا دې نه منو، د افغان ځواکونو ملاتړ کوو او حاضر چې خپل اولادونه هم د هغو په لیکو کې شامل کړو. د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو رئیس احمد نوید نظري د قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانه تپل سوې جګړه وغندي او د هغې په اصلي موخو خلک وپوهوي.
موږ د افغانستان دیني علما، قومي مشران، بزګر، دیکان، تجار، موږ ټوله د خپل اسلامي منتخب مشروع دولت او دغه د اردو د دې ټول ملاتړي به یو او موږ به تر هغه پورې خپل د فریاد ناره کوو چې موږ د پاکستان ته غاښ ماتونکی جواب ورکوو.
درنو مشرانو، راځئ د خپلو ځوانان تر شا ودرېږئ، دا هم ملاتړ وکړي او نور ځوانان خپل د کورنۍ ځوانان دې ته وهڅوي چې د پولیسو، ملي اردو او نور ځواکونو په لیک کې داخل سي او د دې هېواد د خدمت جوګه سي.
د دې غونډې برخوالو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې راغلی به ټول دنیا عالمان او قومي مشران د وسلوالو په ضد پروانه جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او د دې جګړې پر مهال د بې ګناه انسانانو وژل غیر اسلامي عمل دی. په پریکړه کې دا هم راغلی و چې د هلمند ټول اوسیدونکي د سولې په برخه کې د ملي وحدت ته حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي او د دې هڅو د دوام غوښتنه لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د وو بجو د سهار د وو د ماشان تر وو بجو پرې په منځنۍ سپه 12:15 او د اف ام پر 13:15 سپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. دوستانو، که د هلمند ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ، بل خو د هیواد په شمال کې په تخار ولایت کې د دغه ولایت اوسیدونکو او یو شمېر مدني فعالانو ویلي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا کسان پر خلکو بیلابیل ظلمونه کوي. دوی چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وایي حتی د زورواکي د ولسي پاڅون کوونکو له نوم څخه په استفادې د خلکو نجونې په زور ودوي. یوسف خان صدران په دې اړه نور څه زیات راکړي.
د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ولسي پاڅون کوونکو په نوم مشهور غیر مسؤوله وسلوال کسان د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ظلم، تیریو او وحشتونو اصلي عاملین ګڼي. د دوی په وینا ولسي پاڅون کوونکي او سیمه ییز زورواکي په تخار کې شخصي زندانونه لري او خلک په بیلابیلو ډولونو شکنجه کوي. د تخار ولایت د ځینو اوسیدونکو مدني ټولنو په استازیتوب بهرام الدین حسام د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا زورواکي له وژنو، غلاو، راخوا د خلکو نجونې په زور واده کولو
ته مجبوروي.
امیر ظلم استبداد خودش مردم مجبور می سازد یا دایش شوه یا طالب شوه.
دا ظلم زور او زیاتی خلق مجبوروي چې دایش یا طالب سي. په همدې ډول زمينه برابري گی خدای دې نکړي کرلر پرتی سیمه نام نیسی دا لوی استون ز جوړبي. موږ وایو چې دا وسلوال باید بے وسلی سی دوی پټکه چوي چې 3,00,000 روپۍ راکړي. مجبوریږي چې خپل غوا یا ځمکه خرڅ کړي او د دوی غوښتنې پوره کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنیو ډیریدل د دې سبب شوي چې په بیلابیلو سیمو کې ولسي پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره وسلې واخلي. دوی د لومړي ځل لپاره له غزني، غور او بادغیس له ولایتونو فعالیت پیل کړ. خو ویل کېږي لکه د تخار په څیر په ځینو ولایتونو کې د دوی حضور خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. له دې وړاندې مدني فعالانو د چارو یو شمېر څېړونکو ویلي وو چې که دا پاڅون کوونکي سم مدیریت نه شي په ډېرو سیمو کې به جدي ستونزې پیدا کړي. د تخار ولایت یو مدني فعال عبدالصمد حکیمي وایي دا مهال په دې ولایت کې شاوخوا 1000 کسان دربکیو او غیر مسوله وسلوالو ډلو په څیر فعالیت کوي چې شتون یې بیلابیل ستونزې زیږولې دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست دغه ولایت ته د یو پلاوي د لیږلو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول شي. حکومت یو پلاوی لیږلی چې د خلکو غوښتنې واوري او ورته پاملرنه وسي. پلاوی تللی او خپلې څېړنې کوي. هیڅوک نشي کولای له قانون ور آخوا عمل ترسره کړي. خو کابل ته راغلي د تخار اوسیدونکي ډېر ژر داربکیو او غیر مسوله وسلوالو کسانو بې وسلې کول د عامو خلکو شکنجو ته د پای ټکی ایښودل او په هغه ولایت کې د ډېرو ملي ځواکونو ځای پر ځای کول غواړي. دوی وایي چې که ستونزې او غوښتنې وانه اورېدل شي پراخې مظاهرې به وکړي او که بیا هم ستونزه حل نه شوه د عدالت غوښتنې لپاره به وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي.
له تخار ولایت خبرځو غور ته د زهرا له سوځول او بیا مړینې وروسته د هغې کورنۍ له 5 ورځو راهیسې د دارلمان پر واټ د علاءالدین په سیمه کې د اعتراض خیمې درولې. زهرا د غور اوسیدونکې وه چې د خسرګنۍ له خوا له سوځولو وروسته یې تېرونې په استقلال روغتون کې سا ورکړه. د زهرا مور پلار وایي چې لور یې د مېړه په کور کې د تاوتریخوالي، شاقه کارونو او زور زیاتي قرباني سوې ده. تفصیل د خانم سین څخه.
د زهرا مور او پلار چې له 5 ورځو راهیسې د کابل ښار د علاءالدین په سیمه کې د تحسن په خیمه کې ناست دي وایي چې که حکومت د زهرا د مړینې عاملین مجازات نه کړي نه به له خیمې وبزي او نه به د زهرا مړی خاورو ته وسپاري. د زهرا مور او پلار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لور یې د مېړه په کور کې سوځول شوې او همدغه سوځونه یې د مړینې سبب شوې ده. د زهرا پلار رضا وویل له کم عمرې امیندوارې لور سره یې ظلم شوی او پر حکومت غږ کوي چې د پیښې عاملین د مجازات کړي.
خواستم امین که انتقامی اولاد مر بگیرم دوم جان ما به خطره.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دې پیښې غچ واخیستل شي. زموږ ژوند په خطر کې دی. تر هغې چې غچ وانه خیستل شي موږ به په همدې خیمه کې یو او مړی به هم تسلیم نه کړو.
د زهرا پلار وایي په لور یې د مېړه په کور کې له 100 کلونو راهیسې زور زیاتی روان و. دوی د پیښې په اړه د سیمې ملکي او امنیتي چارواکو ته شکایتونه کړي خو چارواکو یې پر وړاندې بې پروایي ښودلې ده. د زهرا مور تازه ګل په ژړغوني غږ وویل چې لیک لوستې لورې تل په زوره شاقه کارونو ته مجبورېدله او همدغه ناخوالې سبب شوې چې وسوځول شي.
حکومت اگه صدای مر میشنو ارز مر میشنو اگه دال مر اگه میشنو
که حکومت میچیغی فریاد او ارز اوری د زهرا دیوینی پختنه دی وکړي.
د زهرا د کورنۍ د معلوماتو له مخې امیندوار زهرا سربیره د کورنیو په شاقه کارونو په زوره د کوکنارو په کاروندو کې د اپینو ټولولو ته هم مجبورېدله. د زهرا پلار وایي سوځېدلې زهرا یې لومړی د غور په روغتون کې بستر کړې وه او بیا یې د لا درملنې په مقصد د کابل استقلال روغتون ته ولېږدوله خو په دې روغتون کې هم درملنه ونه شوه. د زهرا مړی اوس مهال په استقلال روغتون کې دی او کورنۍ وایي تر هغې چې د پیښې له عاملینو سره قانوني چلند ونه شي مړی به خاورو ته ونه سپاري. مدني فعالان وایي د عدالت په غوښتلو کې به تر پای پورې د زهرا له کورنۍ سره ولاړ وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر هم په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او تاکید کړی چې حکومت په دې اړه قانوني اقدام وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د پیښه په تړاوي تر اوسه 2 تنه نیولې دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
د پیوند بر قضیه خواهر ما پس از همی حادثه پولیس غور
د دې خور د قضیه اړوند د پیښې وروسته تر اوسه د غور پولیسو 2 کسان نیولې دي. پر پیښې لومړنۍ څېړنې روانې دي او هڅه کیږي چې نور اسناد هم ترلاسه او لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د غور په ولایت کې دغه پیخه لومړی نه ده، بلکې تیر کال پکې د رخشانې په نوم یوه پیغله د سیمې لخوا په عام محضر کې سنگسار شوه. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې او حکومت ته پکار ده چې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
و مریدل چې د زهرا کورنۍ په کابل کې د خپلې لور د وژنې په اعتراض راوتلې دي، او دا به هم اضافه کړم چې پولیسو د زهرا د میړه د کورنۍ له قوله ویلي چې وایي دا نجلۍ د ځان سوزنې په پیښه کې مړه سوه. تاسو کولی سئ د زهرا د کورنۍ د اعتراض په اړه د ازادي راډیو ویډیوي راپور هم زموږ پر ویبپاڼه وګورئ. پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. او په دې سره ورسېدلو د خپرونې نیمایي ته 2:30 دقیقې دي. د ملالۍ بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د ملي شورا ګډي کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی دوهم تقنینی فرمان رد کړ. په غزنی کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډ پوځي برید کې د حمزه په نوم د طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس له طالبانو او افراطګرایي سره د مبارزې او په ورته وخت کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دینی عالمانو رول مهم بولي. د کابل شاروالی د جهانی بانک په مالی ملاتړ د ساختماني جوازو د اخستو په برخه کې تازه اسانتیاوي رامنځته کوي. د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل ویلي چې د هیواد یوې ځانګړې محکمې د خیانت په تور د مشرف د بانکي حسابونو کنګل کولو پریکړه کړې ده. د امریکا جمهور غوښتونکي ګوند په رسمي توګه میلیاردر ډونالد ټرمپ په دې هیواد کې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماند په توګه ونوماوه. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد په نیس ښار کې د لارۍ په پیښه کې څلور اتیا څخه 38 وژل شوي بهرنیان وو. د سربیا پولیسو پرون د اته اویا پناه غوښتونکو د قاچاق په تور شپږ کسان نیولي دي. او د بیلاروس یو وتلی خبریال پاول شرمت خپل موټر چلا و چې پکښ چاودنه وسوه او دی پکښ وژل شو.
له ملالۍ بشیر څخه مننه. مخکې تر دې چې د خبرونې پاته برخه واورو، له نجیبې زمان څخه اورو چې د افغانستان اقتصادي خبرونه څه دي.
پام وکړئ، له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي هیله سته چې د روان کال تر پای پورې به 80% پراختیایي بودیجه مصرف سي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې د پراختیایي بودیجه نه مصرفول بیلابیل لاملونه لري.
مصرف بودیجه عوامل زیات در عوامل
د بودیجې نه مصرف ډیر عوامل لري. امنیت د پروسو اوږدوالي په تطبیقونکو شرکتونو کې د ظرفیتونو نشتون هغه عوامل دي چې د مالیه او اقتصاد وزارتونه پر کار کوي، او موږ دې ته هیله منو چې تر روان کال تر پای پورې 80% بودیجه مصرف شي. او زه غواړم چې تاسو ته دا زیری درکړم.
یاس وی مجر می خم بشمون بتم.
لدی مخکې د افغانستان د مالیه وزارت ویلي و چې یو شمېر وزارتونه در روان کال تر نیمای پورې لا نه دي توانېدلي چې 14% پراختیا بودیجه مصرف کړي. د چارواکو د معلوماتو لمخې کې چیرې وزارتونه په دې ونه توانېږي چې خپل پراختیا بودیجه په بشپړ توګه مصرف کړي، راتلونکي کال د مصرف کړي بودیجه په اندازه بودیجه ورکړل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خنوي پر تازه میوي د افغانستان او پاکستان دواړو خو له تعرفو د لوړولو سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د میوي صادرات او واردات شروان دي. د سوداګرۍ او صنایع خنوي مرستيال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان سره د ترکاری او تازه میوي په وارداتو او صادراتو کې د تیر کال په پرتله هیڅ کموالی نه دی راغلی.
زمونږ زیات صادرات د پاکستان سره دي، تبدیل دي او میوه دي. د دوی میوه هم راځي، هم را روان دي، کیله را روانه ده، ټول شیان تاسو په مارکیټ کې ګورئ چې را روان دي.
د ښاغلي الکوزي په وینا د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزورتیا او کمې تقاضا ته په پام سره په نورو لومړنیو خوراکي موادو کې له پاکستان څخه د وارداتو په برخه کې کموالی راغلی، خو کم سیاسي اړخ نه لري. او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخینن په کابل کې افغاني د جنو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني نوي پوله، یو یورو 15 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني اتیا پوله، د اماراتي درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارش 500 شپږ تلويشت افغاني.
له نجیب زمان خمو اقتصادي خبرونه وريدل دوستانو د یو بل تازه خبر پترس کې به تاسو ته هم احوال در کوچی د پکتیا ولایت شپږو ولسوالۍ ولاري چې له سمدي رئیس تړلې وي د عملیات په نتیجه کې پرانستل سوي دي ادا چې دغه لاري څومره ستراتیژیک اهمیت لري د زموږ د همکار داود تپان خواورو چې هم د اوس د تلیفون پر کشه دی په خپل د احمد خیل ولسوالۍ ته تللی و تپان صاحب کزما وزوري لطفا اوریدونکو ته معلومات ترکی چې دغه لار څنګه او څه وخت خلاص وسول او څه اهمیت لري
مننه پیر بجانې لکه څنګه چې تاسو ویلې تقریبا څلور ورځې وړاندې د پکتیا مرکز ګردیز او د شپږو ولسوالیو سرحدي ولسوالۍ یادېږي څمکني پټان جانخیل لج منګل احمدخیل او میرزکی لاره د میرزکی په اندوام سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري تړل شوی وه وسلوالو د افغان ځواکونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه والته نو افغان ځواکونو لوړپوړي چارواکي والی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا ورسره د 203 تندر کلی اردو کمانډانۍ ماستازي امدا ډول د پکتیا امنیه کمانډان د سرحدي زون کمانډان دا ټول په شریکه په دې لار راغله او خلکو ته د اطمینان په خاطر دا اوس موږ مسکل ولسوالۍ ته را ورسېدو چې د دې د کتار را رسېدلې دا د ټول سیمو کې پاخو سیمو کې د وسلواله طالبانو تر ولکې لاند دی وی یا دی دی د خلکو په خبره چې دلته تاسو وسلوال طالبانو خپل سلاوي دته کړي الته عملیات روان دي دوی تر اوسه پورې د عملیاتو په اړه هیڅ خبر رسنوي ته نه د کړي ولې دومره ویلي دي چې د خلکو د روحیاتو د پیاوړي کولو لپاره د سیمې د کتلو لپاره د پکتیا والی اطمینان ورک چې دوی به د لارې ته د جګړې په وخت کې راځي هغه وخت کې به راځي چې خلک دا فکر وکړي چې د حکومت دی دی دا او نظام دی دی دا د نظام تکمیل لپاره به کار کوي
ډیره مننه زموږ همکار داود تپانو چې د پکتیا ولایت شپږو ولسوالیو د لارو د پرانستلو د عملیاتو په اړه موږ ته جزئیات راکړه د نور جزئیات په ان شاء الله په نورو خبرونو کې هم درته خبرو کو مخکې تر دې چې د ازادي رادیو نورو اونیزو پروګرامونو تفصیل ته ورسو او د پروګرامونو درته وړاندې کو د جرمني کې د یو برید کوونکي په اړه راپور درته لرو د جرمنی ځینې چارواکي او خبری رسنۍ وایي هغه ځوان چې د تیرې سېشنبې په شپه یې په جرمني کې پر یو شمېر کسانو د چړې او تبر ګوزارونو وکړل شای پاکستانی وي تر دې مخکې ویل شوی چې برید کوونکی افغان وو او له داعش ډلې سره یې تړاو درلود افغان چارواکي وایي د برید کوونکي چې د پولیسو لخوا وژل شوی د اصلي هویت تثبیت لپاره تحقیقات روان دي رضوان مراد نور تفصیل راکوي
فرانس پریس اژانس د جرمني پولیس ته د نږدې مقاماتو له قوله وایي چې د شي هغه ځوان چې د تیرې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې 15 کسان د چړې او تبر په گزارونو ټپیان کړل پاکستاني وي تر دې مخکې ویل شوی چې برید کوونکی افغان دی چې شاوخوا دوه کاله وړاندې جرمني ته راغلی و د جرمني پولیس وایي ښایي دغه هلک 2013 کال کې جرمني ته په رسېدو ځان افغان معرفي کړی وي برید کوونکی چې د پولیسو په ډزو کې وشل شو له حمله مخکې په یو سب شوي ویډیو کې ځان داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې ته منسوب کړی دی په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې د هغه هلک د هویت په اړه لازمه پلټنه وکړي چې د سې شنبې په شپه یې په بواریا سیمه کې په یو ریل کې پر ملکي خلکو برید وکړ
په نوم د افغان بعضې اوقات سو استفاده کېږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کېږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دي موږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی که نه دی
د جرمني زد ډي اف تلویزیون شبکې ویلي د برید کوونکي په سب شوي ویډیو کې د هغه لهجه افغاني نه ده او د متخصصانو په باور هغه په پاکستاني لهجه خبرې کوي دا تلویزیون وای برید کوونکی په ویډیو کې ځان محمد ریاض ګڼل دی خو په اسنادو کې د هغه اصلي نوم ریاض خان دی ریاض خان د سه شنبه په شپه په بواری سیمه کې اوریل تو خود او په سپرلیو د چړې او تبر گزارونه وکړل په دې برید کې 15 کسان ژوبل شول او په خپل برید کوونکی د پولیسو په ډزو کې وشل شو په جرمني کې افغان سفیر خاغلی صدیق هم وایي چې ریاض خان په افغانستان کې زیات دوت نوم نه دی د جرمني پولیسو د ریاض خان په خونه کې د داعش بیرغ د ځان وژنې په اړه یو لیک او هغه لیک موندلی چې برید کوونکي خپل پلار ته لیکلی دی
و مریدل چې په جرمنی کې د یو ګاډي پر مسافر مشکوک بریت کوون کوي افغان نه بلکې د پولیس په وینا شایي چې پاکستانی وي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې دغه 18 کلن ځوان افغان دی، خو اوس پولیس په دې اړه تحقیقات کوي چې دا وګړی آیا د پاکستان دی که څنګه. له معمول سره سم د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېد. اوس به د مخکښو ښځو اونیز پروګرام چې پکښې له انجیلا ولسیار سره مرکه سوې ده واوري، او ورپسې به د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واوري چې د افغانستان د جذب قانون کې د مظنون کس د حقونو تعریف پکښې سوې دی. له ازادي راډیو سره اوسې.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د مخکښو ښځو په پروګرام کې موزه صادق رښتینی له کندهار هرکلی کوم. نن په دې ونیز خبرونه کې د انجیلا ولسیار سره خبرې کوو. انجیلا ولسیار په کندهار کې زیږیدلې، ابتدایي زده کړې په کابل کې کړي، خو اوس په کندهار کې په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کوي. انجیلا مدني فعاله ده. دغه راز مهاله په یو محلي رسنۍ کې د پروډیوسر په توګه پروګرامونه جوړوي. نوموړي تر دې مخکې په کندهار کې د ښځو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې ډېره ونډه اخیستې، بېلابېل ولسوالۍ ته تللې او هلته یې ښځو ته بېلابېل ټریننګونه جوړ کړي. نورې خبرې به له دې واورو. انجیلا ولسیار، د مخکښ ښځو پروګرام ته په خیر راسئ.
تشکر، ډېره مننه. زه ستاسو ډېره خوشحاله یم دا چې ما ته مو وخت راکړئ تر څو زه وکولی سم خپل فعالیتونه او د یو افغان یو پښتني ښځې په نمایندګۍ سره زه وکولی سم چې تاسو ته خپل فعالیتونه وړاندې کړم.
اول د خپل زده کړو په اړه معلومات راکړئ.
ډېره مننه. ما نو په 1998 کال کې زه د مکتب سفری غسویم. البته هغه وخت ته 1998 کال یزده صنفي یعنی یول صنفه درس ویل کېدی دغه دوه کاله. نو پس له هغه سمه کانکور امتحان ورکړئ چې د ژورنالیزم پوهنځي ته، د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته کامیابه سولمه. نو چون جنګونه و حالات ډېر خراب سوله، درې سمستره مې درس ووایه، موږ مهاجر سولو او مې نه سوای کولی چې زه خپل تحصیلات مخته یوسمه. پېښور ته لاړو. په پېښور کې په دې خاطر چې کوم خاص مصروفیت نه و، نو بیا ما د هلال احمر پرامډیکل انسټیټیوټ کې د قابلګۍ درس ووایه. نو تقریبا ډېر وخت ما وکولی سوای چې په شفاخانو او کلینیکونو کې د خپل خوند لپاره خدمت وکړم او کار وکړم. پس له هغه سره بیا هم ما غوښتل چې دا زده کړه ما ته کافي نه ده، نو بیا را ولاړه سولم ملالۍ پوهنتون کې. ما ثبتنامه کوي او اوس فعلا د حقوق په پوهنځي کې خپل تحصیلات مخته وړم.
د څو کلونو راهیسې په کندهار کې کار کوي او په کومو برخو کې؟
زه د 2006 کال څخه په کندهار کې کار کوم. نو په مختلفو بخشو مختلفو دفاتر او مؤسساتو کې مې کار کړی دی چې 2006 کال کې کله چې ما خپل وظیفه په کندهار کې شروع کړه، نو د مرسي کورپس دفتر سره ومه چې هلته زموږ فعالیتونه په ولسوالیانو کې و. نو هغه فعالیتونه د ښځو سره د پول ټریننګونه و، یعنی د مرغداري ټریننګونه و او لایف سټاک منیجمنټ و، د مالداري د پاره و چې هغه ښځې چې مالداري دی کوله او چرګان هم دی ساتله، په سمه طریقه چې دی باید ګټه ځنی واخی او یو عاید لاسته راوړي دی نه پوهېدله. نو موږ دی سپورټوله ټریننګونه مرکز درڅو دی وکولای شي چې سم عاید لاسته راوړي.
تاسو ول چې ولسوالۍ ته ځي او هلته مشروطه تو ورکشاپونه ورکوي، سخت نه ده چې د نامي سره تاسو هلته فعالیت وکړي؟
ولا دا خو نو زموږ وطن دی، موږ تاسو باید مبارزه او مقابله وکړو. هغه خلک چې په لیرو پرتو ځایونه کې په دې حالت کې پراته دي چې موږ ته ضرورت لري چې موږ وکولای سو هغه ته رسیدګي وکړو. نو موږ هغه رواجونه او هغه کلتورونه مراعات کړي دي، هر وخت مراعات کړي دي. یعنی زه د ډیرو سختو حالاتو سره هم مخ شوې یم، حتی د طالبانو سره هم مخ شوې یم چې د څه وخت سوې دي چې زما مخ یې نیولې ده چې چیرزی او څکې او ته ولې راغلی د دې ځای ته چې هغه کله هم زنه سم کولای شي نه مې درته واخلم. بل اخر کله چې ما هغه طالبان ول د کسانو چې ما د دې خوند او مند ته ټریننګونه ورکوله او دې می سپورټوله، بیا ما دې ته ویل مالګوري ورونو موږ کله چې راغلی تاسو ښه خبر یاست چې موږ د نارینه او سره کار نه لرو، موږ ښځې د ښځو لپاره کار کوو. زموږ د ورکشاپونه نه و، ټریننګونه و چې پول چې نینګونه و په مختلفو ولسوالیانو کې چې دامن ډنډ ارغنداب جړی میوان پنجوایي ولسوالیانو کې و نو هغه چې نینګونه یو د چرګانو چې موږ مثلا څلويشتنی چرګان ورکوله دغه په بغل کې مخوراکه ورته ورکوله او د زمر سره 50-50 کار کوي یعنی د کډلې په جوړولو کې چې خټي و دا کارونه دی کوله چې نور جالي و د کلکنان دا لپاره موږ ورته راوړله درڅو دی وکولای شي چې چرګان په سمه طریقه او په صحیح طریقه سره مخته یوسي همدارنګ موږ په ټریننګو کې دی د کلینیکو سره لینک کوله او همدارنګ بل ټریننګونه نور ټریننګونه چې موږ دلته هغه د لایف سټاک منیجمنت هو چې دا هغه د مالداري په حق له هغه کورونه چې هغه کورنۍ چې مالدار و غواوی درلودلې او پسونه هغه حیوانات چې دی درلود چې مثلا دی د شیدو سه ګټه اخیستل دغه د لپاره موږ ټریننګونه درلود او همدارنګ موږ ډیستریبیوشن درته درلودې چې د دې لپاره مو غړې کې ورکړلې دی ګونه مو ورکړل او همدارنګ نور مواد چې د دې لپاره ضرورت ډرینکر او فیډر و یعنی خوراکه او د خوراکې لپاره د حیواناتو او د حیواناتو د اوبو لپاره مو لوښې دی ته ورکړل
خپل د کار تاثیرات مو محسوس کړی دي مستاس پروګرامونو کومه نتیجه ورکړې
بله و موږ کار ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده خصوصا یو وخت د دامان د ولسوالۍ سره ماته زنګ راغی ولته خو ټریننګونه راکړه چرګان مو راکړه اوس نو موږ ته یو مارکیټ پیدا کی چې موږ د هغې په سره کم بازار ته ارزه کړو پر موږ باندې هغې بیخي ډیر دي د زموږ څخه خرابېږي او موږ داسې خاص بازار په دامان کې نه لرو نو په همدې سبب سره زه ډیره خوشحاله سم کله چې ورلم په ستو هغې پرتې وي او موږ د دې لپاره بازار پیدا کړ یو نفر مو په هغه کلی کې مشخص کړي چې دی به په هفته کې یا په دوه یا درو ورځو کې یو راځي پر کلی باندې به ګرځي ګرده اګي به وړي په حساب سره به اګي وړي هلته به بازار کې ارزه کوي او د خلکو پیسې به ورکوي او همدارنګ موږ بهترین بازار د پارغنداو کې چرګانو کړي بهترین بازار د میلې ځای وو د بابا صاحب چې شدي به اګي به ایښولې راوړلې به درته په ښه قیمت سره دې ته خرڅېدلې او همدارنګ د دې بچان به د نورو د نارینه او میله ځایو ته وړلې اګي دې به بازار درلودې مګم هغه لیر ځایونه چې مثلا د مانو بازار نه درلودې موږ د سیولار ورته پیدا کړل که مخکې شم تاسو ته ویل یو نفر مو وټاکي چې دې به ټوله اګي راټولولې او وړلې بازار ته خرڅولې او بیرته پیسې دې ته هفته واري ورکولې
په کندهار کې د شوزو د کار په اړه څه وایي
دا خو موږ ته څه پیژو چې امنیت په سر ته سر افغانستان کې نه دی سم یعنی دا یو بیره او وهم زموږ ستاسو سره ستا چې موږ تاسو په ډیر یو بیره سره په ډیر وحشت سره راوځو د کوروسه کار کوو نو بیا هم زموږ قهرمانی او پښتني خوندي مبارزه کوي مقابله کوي راوځي د کار کوي زحمت کوي نو زه په دې هیله یم چې یو سرتا سری صلح راسي د څو موږ وکولای شو چې خپل وطن ته په سمه طریقه سره خدمت وکړو
د ورستی پښتني په توګه ک لپانتون پاریغه سي څه پلان لري
نو زما خو پلانونه به خېټیر دي زما یګانه پلان ده د غوړم چې یا پارلمان یا ولایتي شورا ته ځان کاندید کما غوړم چې یو ش ډیپلوماټ واسم زه خپل ډیپلوماسي غوړم انتخاب کما نو یو ش ډیپلوماټ واسم درڅو وکولای سم په خارج کې داس یو نماینده واسم چې خپل وطن هر نوع مشکلات او هر نوع خواهشات ور پوره کما
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون
د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زید صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شک و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د اوم مادی سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنوالا مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیر مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی دی په دې باندې وپوهیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولی. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولی دی. بل د غیر قانوني د نیونو نه دی باید مسؤلیت ولري. دی یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید ونیول شي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو له خوانه یا د امنیت له خوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو له خوانه نیول کیږي یا د امنیت له خوانه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده دا ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمينه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي، د ته دا زمينه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ کې دغه جرمي پیښه شوی دی. اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و دی. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه موجودیت منځ سره نشي کوم ولې رانه شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرختنی بنده دا وودیم. د سکوت د استفادې حق وکړي، یعنی په دې باندې مجبور نه شي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سړی چې د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي، یعنی برخمن ده. دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د موتورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچېری او کس نیول کیږي مزنون یا توران کس د غسیمه د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري، مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دری باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدامېدل هم یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري، یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د نیوینه د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمې کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړی، د وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي، دا کاوشي چې حق دې لري چې دا رد دې دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایي او دغه سنوال باندې قناعت لري کني لري، کای اونل لري د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کیږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي، باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دا مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوی دی، دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو ایویلنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان دری کسا پولیس وژل شوی دی
تا کارو فرستنه هبه چې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زمږه
دا پکړم په لاسو والا یا په دالاسو والا وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
کړی دی. آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست احمد زای صاحب د ورستوی بشتونی په توګه، آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي وي دي؟
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو، د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم، یعنی سمون لري وسم، هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم پ منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته ولایتونو چې عملا اوس په د دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورانو او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیې کې سنوالی صلاحیت لري تمدیدو سره او څلور میاشتې درېګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پېتیر شوي دي ولی د دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کړنې نور هم د افغانستان حافظو قوانینو سره سمون